و گزارش های تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که عقارب ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون و استودیو را به همکارانم فریده هود سیفی و صالح محمد صالح واگذار می شوم.
در ازیت مننه خیر اغنی سلطان جان، درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادی رادیو یو ساعته خبرونه پیل شوی. د دې ساعت په خبرونه کې اوري چې د متحده ایالاتو پوز په نظر کې لري چې په هلمند کې طالبان له مهم مرکز څخه لري کی په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو کانفرنس په درشل کې له طالبانو سره د خبرو اترو مسله بیا تود شوې ده. د رمان خبرونه اومده مسائل په همدې موضوع سرخی نور مطالب هم لرو، خو اوس به وارور کړو صالح محمد صالح ته چې د دې ساعت خبرونه راوړي.
زما سلامونه هم مومنی په پیل کې د خبرونو لنډیز. د امریکا پوز غوړي په هلمند کې طالبان له ویدا سیمې تر شا کړی چې د دوی د فعالیتونو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې واسطازي پر نوویل دا مهال افغان ځواکونه د پوزي روزونکو له کموالي سره مخامخ دي. پرون په افغانستان کې څلور امریکایي، یو فرانسوي عسکر او څلور افغان پوځیان ووژل سول. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې راځي چې هیتی ته نړیوالې مرستې روانې دي. په دې هیواد کې د زلزلې له کبله د سلګونو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. بشپړ خبرونه اوري. د امریکا پوز غوړي په هلمند کې طالبان له ویدا سیمې تر شا کړی چې د دوی د فعالیتونو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د هلمند د نادلي ولسوالۍ له مرجي سیمې څخه به د طالبانو د ایستلو لپاره جګړه په افغانستان کې د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې د حکومت د پوځي هلو ځلو تر زیاتوالي وروسته لوی جنګ وي. امریکایي منصبدارانو ویلي دي چې د مرجي د جګړې لپاره یې تیاری نیولې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن تېره میاشت په افغانستان کې خبرلانو ته وویل دې ته اړتیا ده چې مرجع باید تصفیه کړی سي او دا کار به حتمن کیږي. په ډېره تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی سي. د امریکا د مشرانو جرګې یو استازي پرون وویل دا مهال افغان ځواکونه د پوځي روزونکو له کموالي سره مخامخ دي چې د هغه په وینا د کمبوت د منلو وړ نه دی. سناتور کارل لیون له ولسمشر حمید کرزي سره تر کتنې وروسته په کابل کې وویل هڅه کوي متحد هیوادونه وهڅوي چې افغانستان ته زیات روزونکي ولیږي. ښاغلی لیون چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري کوي وویل دی به پر نړیوال ائتلاف فشار راوړي چې خپلې ژمنې پوره کړي او لکه څنګه چې ویلي ول د افغان ځواکونو په روزنه کې ونډه واخلي چې په دې توګه نړیوال ځواکونه ته لار ورسی چې په تدریجي ډول له افغانستان څخه ووزي. هغه زیاته کړه ناټو د افغان ځواکونه د روزنې لپاره یوازې 30% روزونکي ګمارلي چې دوی افغان ځواکونه د دوو میاشتو په موده کې روزي. پرون په افغانستان کې څلور امریکایي، یو فرانسوي عسکر او څلور افغان پوځیان ووژل سول. دوه امریکایي عسکر چې د ناټو په چوکاټ کې کار کاوه د افغانستان په ختیځ کې په یو چاودنه کې ووژل سول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. درېیم امریکایي عسکر د افغانستان په ختیځ کې په جګړه کې ووژل سو او څلورم په جنوب کې په یو چاودنه کې ووژل سوی دی. د فرانسې حکومت هم ویلي دي چې یو عسکر د کابل په شمال ختیځ کې د سړک غاړې په بمي چاودنه کې ووژل سوی. اخوا په خوست کې بیا څلور افغان پوځیان هغه وخت ووژل سول چې هڅه یې کوله د سړک پر څنډه یو شخصوي ماین شنډ کړي او ماین خپله پر دوی باندې وچاودید. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري په افغانستان کې د پوځي هلو ځلو لپاره له کانګرس څخه د 3.3 میلیارد ډالرو په اندازه د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړي. دغو دفاعي چارواکو یو شمېر دفاعي چارواکو رویټرز ته د نوم د نه ښولو په شرط وویل دغه پیسې به په افغانستان کې د امریکا د 1.5 میلیارد اضافي پوځیانو او د 2010 میلادي کال جګړې د نورو لګښتونو لپاره وي چې په دې توګه به د اوباما له تمې سره سم په 2011 میلادي کال کې د پینټاګون کلنۍ بودیجه 908 میلیارد ډالرو ته زیاته سي. په روانه اونۍ کې په یو بل راپور کې راغلی ول چې په افغانستان کې هر کال د میشتو امریکایي پوځیانو پر خوراکي موادو او د دغو موادو پر انتقال په سلګونو میلیونو ډالره لګښت راځي. او سم د سیمې او نړۍ ځینې خبرونه. هیتی ته نړیوالې مرستې روانې دي. په دې هیواد کې د زلزلې له کبله د سلګونو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی. امریکا، بریتانیا او فرانسه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې دغه هیواد ته د ژغورنې ډلې او نور ضروري مواد لېږلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل امریکا به په هره ممکنه لاره چې وي د هیتی له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. هغه خپلې ادارې ته ویلي چې په دې ارتباط د خلکو د ژغورلو لپاره چابکې او سمې همکاري وکړي. د سې شنبې په ورځ سخت زلزلې چې د ریاکتور په حساب اندازه و درجه شول سوی د هیتی د پایتخت ډیره برخه ورانه کړه. د هیتی جمهور رئیس رین پریول چې دفتر د زلزلې ټکانونه ځانمن کړي وویل د زرګونو کسانو د مړینې خطر شته. ملګری ملتونه وایي 14 کارکونکي په دې پیښه کې مړه شوي او 55 نور ټپیان دي. د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي ممکنه ده چې تر 3 میلیونه ډیرو خلکو ته په دې زلزله کې زیان رسیدلی وي. دغه وړوکی هیواد د امریکا په مرکزي لویه وچه کې پروت دی. پرون د بغداد لویدیز ایالت تانبار کې یو ځنوژن کې برید او تنه ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. ځنوژن کې خپل بمونه د پولیسو یو مرکز ته نږدې منفجر کړل. په پیښه کې تر ډیره پولیس او ملکیان زیانمن شوي. مسؤلینو تر پیښه وروسته په سیمه کې ګرځبندیز اعلان کړل. په انبار ایالت کې په دې وروستیو کې ډیر خونړۍ چاودنې شوي او په لسګونو کسان وژلي دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان روسیې ته د سفر په دوهمه ورځ پرون په مسکو کې د دې هیواد له ولسمشر دیمیتری میدویدیف او صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وکتل او دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د انتقال، اقتصادي او امنیتي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې وکړې. دواړه هیوادونه د هغه پایپلاین شریکان دي چې د تورې بحیرې ګاز اروپا ته لېږدوي او هڅه کوي چې د انرژۍ د لېږدولو په برخه کې خپله همکاري او دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پراخې کړي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ارمنستان ته ولاړ سي او هلته له ولسمشر سریج سرکسیان او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د سفر یو ورځ وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ته وویل ترکیه باید له ارمنستان سره خپلې اړیکې د ناګورنو قرهباغ پلنجې پورې ونه تړي. ناګورنو قرهباغ په اذربایجان کې دننه یوه سیمه ده چې ارمنان پکې اوسي او د دوی تر کنټرول لاندې ده. ګرجستان نن د سیمیز انرژي په اړه د یو کانفرنس کوربه دی. تمه کېږي په دې کانفرنس کې د آذربایجان، پولند او اوکراین ولسمشران ګډون وکړي. ویل کېږي بلغاریا، رومانیا، ترکمنستان او قزاقستان به هم غونډې ته خپل استازي ولېږي. ګرجستان د کسپین سمندرګي د تیلو د انتقال یو مهم مرکز ګڼل کېږي چې دغه تیل د اروپا مارکیټونو ته رسیږي. وروستۍ خبر دا چې آذربایجان ویلي دی چې ایران ته به د 3 میاشتو لپاره د طبیعي ګازو انتقال پیل کړي. دا لنډمهاله توافق ایران ته چانس ورکوي چې د ورځې 1.2 میلیونه متر مکعب ګاز ترلاسه کړي. د آذربایجان د ګازو د دولتي کمپنۍ یو مشر وویل په پام کې د روسیې او ګرجستان ته هم د ګاز انتقال پیل سي.
اته بجې او دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. فریده هوټ سیفین زما سلامونه یو ځل بیا ومنې په روانه خبرونه کې د راتلو شو مطالبه داوریدو بلنه درکوم. په سر کې داوری چې د متحده ایالاتو پاوس په نظر کې لري چې په هلمند کې طالبان له خپل یو مهم مرکز څخه لري کړی. په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو کانفرنس په درشل کې له طالبانو سره د خبرو اترو مسله بیا توده شوې ده. ګوګل چې په انټرنیټ کې د لټون تر ټولو نامتو پاڼه د وایي له دې وروسته به په چین کې د لټون په نتیجو کې سانسور بند کړي. او د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم لرو. د امریکا د متحده ایالاتو پاوز په پام کې لري چې په هلمند کې طالبان له یو داسې سیمې څخه تر شا کړی چې د دوی د فعالیتونو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس یو مطلب خبر کړی چې لنډیزی له سلطان سالی محمد سالی څخه اوري.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله د هلمند د ندلی ولسوالۍ له مرجی سیمې څخه به د طالبانو د ایستلو لپاره دغه جګړه په افغانستان کې د بارک اوباما تر مشرۍ لاندې د حکومت د پوځي هلو ځلو تر زیاتوالي وروسته لوی جنگ وي. امریکایي منصبدارانو په تیرو څو اونیو کې په څرګنده ویلي دي چې د مرجی د جګړې لپاره یې تیاری نیولې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن تیره میاشت په افغانستان کې خبریالانو ته وویل دې ته اړتیا ده چې مرجی باید تصفیه کړی سي. دا کار به حتما کیږي خو په داسې ځای او وخت کې چې موږ یې غواړو. د اسوسییټډ پریس په راپور کې راغلی د مرجی د تصفیه جګړه به په افغانستان کې د نوي پلان سوی پوځي عملیاتو یو مهمه برخه وي. د اوباما حکومت دغه ډول پوځي عملیات تصویب کړي او غواړي چې 10,000 نور عسکر افغانستان ته د دې لپاره واستوي چې د طالبانو مخه پرې ډب کړي او د دغو عسکرو یو برخه به په ناکراره ولایت هلمند کې دی راسي. امریکایي چارواکي وایي د بریا لپاره یو نری لار لیدل کیږي خو د دې په وینا په کندهار او هلمند کې به یو قوي او پیاوړی دریز غوره سي او دا به د بریالیتوب لپاره د امریکا د کلک عزم څرګندونه وکړي. اسوسییټډ پریس زیاتوي د امریکا پوز معمولا د دغه ډول پوزي عملیاتو د وخت او ځای په اړه تفصيلات نه وړاندې کوي، خو په افغانستان واشنگټن کې د امریکایي منصبدارانو څرګندونې شي چې دوی د مرجع د جګړې لپاره تابعیت نیولی او دا خبره نه پټوي. دغه چرواکی زیاتوي مرجع په ندالی ولسوالۍ کې ورستۍ ستونزمنه سیمه ده، په داسې حال کې چې امریکایي پوځیانو د ندالی له ځینو نورو برخو څخه وسلول شاتګ ته مجبوره کړي. مرجع د تریاکو د کاروبار یوه اډه ګڼل کیږي او ویل کیږي د طالبانو زیات جنگیالي له نورو سیمو څخه ورغلي دي.
امریکایي پوځیان غواړي چې وسلوال طالبان په هلمند کې له یو مهم مرکز څخه لرې کړي. بلخو افغان چارواکي وایي چې د لندن په کنفرانس کې به چې د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 28مه نیټه به جوړ شي، هغه طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي د اقتصادي اسانتیاو برابرول به د دغه کنفرانس د موضوعګانو یوه برخه وي. د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د طالبانو د هڅونې د اقتصادي پروګرام طرحې هم جوړ کړي ترڅو د لندن په کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو پام د ټیکی تر واړوي. حمیده عثمان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې حکومت یوه داسې اقتصادي طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې هغو په لسګونو زره طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندیز وکړي. د جمهور رئیس کرزي د مطبوعاتي دفتر یوه وایاند احمد ضیا سیاما کیروي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د نړیوالې ټولنې او له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د مرستو د جلبولو په نیت د لندن په کانفرانس کې وړاندې کړي. هغه وایي افغان حکومت یو پراخه پلان جوړ کړی او ټاکل شوی چې دا به د لندن په کانفرانس کې زموږ د اجنډا یوه برخه وي چې له نړیوالې ټولنې سره به یې طرحه کړو تر څو په دې برخې کې د نړیوالې ټولنې موافقه ولرو او نړیواله ټولنه به هم په دې خبره پوه شي چې موږ په راتلونکي کې دا راز پلانونه لرو او باید نړیواله ټولنه په دې پوه شي چې هغو طالبانو ته چې ټوپک پر مځکه ږدي د کارموندنې پراخه پروګرامونه په پام کې دي چې بودیجې ته یې اړتیا شته او باید چې نړیواله ټولنه په دې برخې کې مرسته وکړي. لا تر دې دمه افغان چارواکو طالبانو ته د نوې اقتصادي طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په خاطر دې هم افغان حکومت له هغو طالبانو سره چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي د مالي مرستو تر نامه لاندې یو لړ پروګرامونه عملي کړي وو تر څو له وسلوالو طالبانو سره د هغو کسانو د یوځای کېدو مخه نیولي وي چې د اقتصادي ستونزو له امله ورسره یوځای کیږي. افغان حکومت په داسې حال کې د طالبانو د هڅونې له اقتصادي طرحې خبرې کوي چې کارپوهان د افغان حکومت دغه پروګرامونه ناکامه ګڼي او وایي چې وسلوال طالبان سیاسي ګټې غواړي نه اقتصادي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد مسعود وایي چې د دولت دارز اقتصادي هڅونې طالبان د نورو امتیازونو غوښتنې ته هڅوي ځکه چې طالبان فکر کوي چې دولت د هغوی هر راز امتیاز غوښتنې ته غاړه ږدي. هغه وایي فکر کوم دغه هڅونې باید سیاسي وي، نو له همدې امله دوی وایي چې په لندن کې د طرحې یوه برخه دا ده چې باید یو شمېر هغه کسان له هغې جملې څخه ملا عمر وبخي چې په تور لست کې دي چې هغوی یعنې طالبان بیا دغه طرحه ومني. زه فکر کوم چې اوس د طالبانو دریځ بل ډول دی او ښایي چې په دې اړه به منفي غبرګون وښیي او د دغه طرحې وړاندې کول هم د طالبانو دریځ اوچت ښیي. سره له دې چې جمهور رئیس کرزي په وار وار سره له طالبانو سره د مذاکرې او سولې خبرې کړي، خو تر دې دمه د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر په دې اړه کوم روښانه دریځ څرګند کړی نه دی. پخوا تر دې طالب چارواکو ویلي وو په هغه صورت کې به له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کیږدي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. تر دې دمه هم وسلوالو طالبانو د دولت د نوې اقتصادي طرحې په اړه څه نه دي ویلي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل د افغانستان په اړه په لندن کې د نړیوال کانفرنس تر جوړېدو څو نه مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو مسله بیا توده شوې ده. د جنوري پر 12مه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو امکانات په ابو دبي کې وڅېړل شول. دا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د خبرو په اجنډا کې هم شامل موضوع و چې نوموړي د افغانستان او پاکستان په سفر بوخت دي. د ازادي راډیو د خبر په مرکزي څانګې کې په دې اړه ریپورت برابر شوی چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
افغان علی رتبه چرواکی هیله مند دی چې د نوي پلان لمخه به تر 3500 زیات طالبان له جګړې راوګرځول سي او دوی ته به د کار روزګار او حرفوي زده کړو زمينه برابر سي او د رواني میاشتې په پای کې د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړیدونکو کانفرنس لاله به د مسلې ته د نورو هیوادونو ملاتړ راجلب سي. د سیشمې پورس په ابوظبي کې په یو ورځنۍ غونډه کې وویل سول چې د دې پلان پر لومړنیو طرحو به $1 میلیارد لګښت راځي. د اردن او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نورو عربي هیوادونو د لوړ رتبه استازو لخوا د خبرو اترو د دغو هڅو ملاتړ وسو. دې کار د زیاتو هغو هیوادونو پام هم ځان ته اړولی چې د طالبانو پر کلیدي مشرانو په مذهبي لحاظ اغیز لري. دولسمشتر حمید کرزی یو سلاکار محمد معصوم سانگزای چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو له طرحانو دی ازادي رډو ته وویل د ابوظبي په کانفرنس کې په دې خبرې وځوي چې طالبان څنګه خبرو ته وهڅول سي او ټولنې ته راجذب سي.
د جنگ د حل هغه لار به دا وي چې یو ورځ باید سولې ته ورسېږو او افغانان باید خپل موبایل کې په سوله کې یو له بل سره ژوند وکړي او هغه عوامل چې باعث دې ګرځېدلي دي چې افغانان سره بیل سي د افغانستان له بهر نه د افغانان خپله د یو بل په ضد باندې وجنګول سي دغه عوامل باید له باندې یو ورځ سي چې تر هغو وکولی شي افغانان په خپل موبایل کې په ارامۍ سره ژوند وکړي. نو دا یو
تیر کال هم یو ځل د طالبانو له ځینو استازو سره د خبرو اترو مسله تود شوه چې چارواکو ویل په دوبۍ کې په دې هدف د طالبانو له ځینو استازو او د افغان حکومت د ځینو چارواکو ترمنځ لومړنۍ خبرې وسوې خو وروسته د دغو خبرو نتیجه معلومه نه شوه. ولسمشر حمید کرزی د دویم پړاو انتخاباتو لپاره د کمپاین په وخت کې یو ځل بیا په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د کامیابۍ دوه په صورت کې به د دولت له ټولو مخالفو وسلوالو سره خبرې پیل کړي او په دې هدف به په کابل کې یو لوی جرګه هم راو بولي. یو شمیر افغانان هم د سولې د خبرو اترو هرکلی کوي.
د کارز سره یو دا پښتنه لرو چې دا په مخ کې انتخاباتنا ویل کچې کامیاب شم نو طالبانو محمد عمر اسامه بن لادن سره به خبرې کو او زاد کارز سره دا هیله لرم چې طالبان سره زر پر زر خبرې وکړي.
زه سیف الرحمن د خوست ولایت څخه زما یو ځنې هیله د خغلی جمهور رئیس حامد کرزی څخه دا غدا چې د طالبانو سره خبرې وکړي او د طالبانو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. امنیت به راشي.
جنیمت اللہ نومانی چیز انمن ولایت درمسیل و سالی و چیزن کئی دل کردی خدا دل کردی سدا سوال کواما خدا پکسن جن کواما تو بالا بس نور دا طالبان و رون سر جوڑا وکی چکا هر کئی دی تو بالا دا طالبان سر جوڑا وکی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لپاره سرپرست وزیر ډاکټر رنگین داتفر سپنتا ازادي رډو تول له هغو طالبانو سره چې له تاوتریخوالي لاس اخیستی او د افغانستان اساسي قانون منی خبرې به ورسره وسی او دا د حامد کرزی د راتلونکي 15 کلنې دورې د اجنډا یو برخه ده. سپنتا زیاته کړه د افغانستان مسله نړیواله ده. د هغه په وینا هڅه به کوي پاکستان هم په دې برخه کې مرسته تر وبولي.
د پاکستان زینی ارگانونو موجودی چې هغه د دې مسالې پاکل کې مشخص ملاتړ کولای شي موږ په دې کانفرنس کې په ابوظبي کې په دې مسالې باندې خبرې وکړو او موږ هیله لرو چې د بین المللي ټولنې په مرسته کې د پاکستان زینی مؤسسو بیا به تشویق وکړو چې د افغانستان سره او د بین المللي ټولنې سره به مرسته وکړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې صلح او امنیت تامین
شي. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ووایي د دغه سی پلان د کامیابۍ لپاره قوي ډیپلوماټیکو هڅو ته اړتیا ده. شغل مجاهد له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ادارې ته په کار دي د ځینو طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي. هغه پر شفافه ګډه پالیسی ټینګار وکړ.
د افغانستان حکومت هم کله چې د طالبانو سره مسلمت راځي یا د مخالفینو سره مسلمت راځي باید خارجي قوتونه په اعتماد کې واخلي او دلته د خارجانو یا خصوصا د امریکا د حکومت او د افغانستان د حکومت یو مشترک ګډه پالیسی رامنځته کړي. رامنځته شوې داسې پالیسی چې په یوه کې شفافیت موجود وي، په یوه کې تګلاره واضح وي، اهداف واضح وي. زه باور کوم چې کدا کارونه د افغانستان د دولت او د خارجانو ترمنځ رامنځته شي په دې کار کې پیشرفت راتلای شي.
مجاهد چې ویل کېږي نور له طالبانو سره همکاري نه لري ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په لومړي ګام کې د طالبانو غورځنګ په رسمیت وپیژني او بلدا چې په سیاسي لحاظ دی ورسره د سولې معاملې وکړي. هغه پیشنهاد وکړ چې افغان حکومت له بګرام او د ګوانتنامو زندان څخه د طالبانو بندیان خوشې کړي. د هغوی نمونه دي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي چې د هغه په وینا دا کار د باور یوه فضا ایجادولی سي.
مشال رادیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمونږ رڼای ستاسو. د آزادی اروپا آزادی رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال رادیو د جنوري په 15مه د پېښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډو څپو 21.9 اتیا، 15.15 اتیا او 11.3 مترو اوریدلای شي. خپلوان او دوستان د دینی رادیوي خبرونه نه خبر.
نن به هم د ولسمشر کرزی لخوا ولسی جرګې ته یو شمیر معرفي شوي وزیران حاضر شي او د ولسی جرګې د غړو پښتنو ته په ځواب وایي. د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا ولسی جرګې ته شپږ تنو وړاندې شوو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړل. د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید ډاکټر زلمی رسول، د اقتصاد وزارت ته کاندید عبدالهادي ارغندېوال، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید امنی افضلی، د حج او اوقافو وزارت ته کاندید ډاکټر محمد یوسف نیازی، د امیر روغتیا وزارت ته کاندید سوریا دلیل او د خاری پرختیا وزارت ته کاندید سلطان حسین حساری په نوبت سره خپل کاری پلانونه تشریح کړل او هر یو د وکیلانو پښتنو ته د ځواب ورکولو ترڅنګ د اداري فساد په وړاندې د ټینګې مبارزې ژمنه وکړه.
د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید ډاکټر زلمی رسول د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د چهارشنبه په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پلانونو د تشریح په مهال وویل چې د وزارت په دننه او په بهرنیو هیوادونو کې د دې هیواد په سفارتونو کې اصلاحات د دلو لومړیو کارونو څخه بلل کیږي. ډاکټر رسول د غراز وویل هڅه به وکړي تر څو په بهرنیو هیوادونو کې د افغان مهاجرو په وړاندې د زور زیاتی مخه ونیسي او د هغو افغانانو حقوق اعاده شي چې په بهرنیو هیوادونو کې بندیان دي. بهرنیو چارو وزارت ته کاندید د ولسی جرګې د یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره به څه ډول سیاست غوره کړي وویل:
یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ما همین خاط بود که ما با همسایه‌های خود
زموږ د بهرنی سیاست یو لومړیتوب بدوي چې له ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو سره څرګندې خبرې وکړو چې په دې هیواد کې په مسایلو کې ښکیل دي. د غراز هڅه وکړو چې د سیمې او نړۍ په کچه له ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې ولرو او دا اړیکې پیاوړي کړو په ځانګړي ډول د عربي او اسلامي هیوادونو سره.
د دغه راز وویل چې افغانستان له لویدیز او امریکا سره ستراتیژیک ارتباطات لري او په دې هڅه کې دی چې د ګاونډیو هیوادونو هغه اندېښنې لري کړي چې بهرني هیوادونه به له دې هیواد څخه د دوی په ضد فعالیتونه کوي. له زلمی رسول وروسته د حج او اوقافو وزارت کاندید ډاکټر محمد یوسف نیازی د خپل راتلونکي کاري پلان د تشریح په ترڅ کې ولسی جرګې ته وویل چې دای به په دې وزارت کې د اداري فساد جرړې وباسي او د حج په برخه کې چې سکال او په تیرو کلونو کې کومې ستونزې موجودې وي هغه به ټولې هوارې کړي. په عین حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید امینه صفی افضلی وویل چې د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته د میاشتنی معاشونو لوړول او په حرفوي برخو کې د هغوی روزل په دې وزارت کې د دې د کار یوه اساسي برخه جوړوي. له امینه افضلی څخه د ولسی جرګې یو شمېر غړو خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې ډېرې پوښتنې وکړې. هغې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د بریالیتوب په صورت کې د کارموندنې په اړه مهم پلانونه لري.
د کار لپاره د ښې زمینې برابرول حتمی دی ترڅو له کارکوونکو څخه ناوړه استفاده ونه شي. د غراز کونډو، بېوازلو او معلولو ښځو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکول هم زما د کار یوه برخه ده. د دې ترڅنګ به هڅه وکړو چې ډېر شمېر کارکوونکي بهر ته د کار لپاره واستوو او د هېواد په دننه کې هم کاري سهولتونه برابر کړو.
دغراز اقتصاد وزارت ته کاندید عبدالهادي ارغندېوال هم خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړل او ویل چې دایبه په ملي پراختیا ستراتیژي کې بدلون راولي ځکه چې دغه په خبره د ستراتیژي په اوسنۍ شرایطو کې نشي عملي کېدای. له غرمی وروسته د خاري پراختیا وزارت کاندید سلطان حسین حساری او عامه روغتیا وزارت کاندید ډاکټر سوریا دلیل خپل راتلونکو کاري پلانونه تشریح کړل او د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایه. خاغلی حساری وویل چې د کابل خار پراختیا او په ولایتونو کې خارونه ته پراختیا ورکول به د دله اساسي کارونه سخوي. د غراز سوریا دلیل هم ژمنه وکړه چې د کامیابی په صورت کې به روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسي زیاته کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان په ټولو سیمو کې یو شانته معیاري روغتيي خدمات تر سره شي.
نن به هم ولسی جرګې ته یو شمیر کاندید شوی وزیران لاړ شي خپل کاري پلانونه به ووایي او د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته به ځواب ووایي. په دې اړه مفصل معلومات د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې مه هیروئ. بلخوا په مزار شریف کې د بلخ د نوي منتخب شوي ولایتي شورا غونډه تر یوې اونۍ پورې وځنډول شوه. دا چې ولې له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په راپور کې ځواب اوري.
د بلخ د ولایتي شورا د دوهمې دورې د انتخاب شوو استازو د ولایتي شورا د انتخاب شوي رئیس تر مشرۍ لاندې جوړه شوې غونډه بله پایلو تر یوې اونۍ وځنډول شوه. د بلخ د ولایتي شورا 900 تنو غړو په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو بشر حقونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مدني ټولنو تر نظر لاندې د ولایتي شورا د مشرتابه انتخابات ترسره کړل. د ولایتي شورا د ریاست او د شورا د منشي د څوکیو لپاره یوازې یوه تن ځانونه نومول وو. د بلخ د ولایتي شورا د رهبرۍ لپاره د انتخاب شوو کسانو پاکله د بلخ ولایت انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر انجینر محمد وایي چې د ولایتي شورا د مرستیالۍ د څوکۍ لپاره دوه تنه کاندید وو. اواجي غلام عباس اخلاقي د 900 رایو څخه د 10 رایو په خپلولو د مرستیال په توګه انتخاب شو.
ډاکټر محمد احزار حدید یوازینی کاندید وو ریاست دی پوست دی پاره دی ټولو په متفق اورا باندې وټاکل شو. بل څو کاندید نو همچنان د منشي دی پوست دی پاره مبوه سادات کاندید و چې بل څوک په مقابل شي کاندید نو برنده اعلان شو. او د ماوین دی پوست دی پاره موږ دوه کاندیدان درلودل، حاجی غلام عباس اخلاقی او سید عبدالله مسرور چې 19 نفر غړي ټول حاضر وو.
د بلخ ولایت انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر انجینر در محمد وای چې د مشرانو جرګې ته د څلورو کلونو لپاره دی تو شورا له غړو څخه د وطن د انتخاباتو پروسه لا تر اوسه نه ده بشپړه شوې.
دغه نن قرار و چې موږ مشران جرګې ته ټاکنې ولرو، ولې یو څه تخنیکي مشکلات چې د نامزادۍ په پروسه کې وو نو دا د سین مسله ده، دا وځنډول شوه د یوې هفتې په خاطر وو.
د بلخ د ولایتي شورا د مشرتابه او د مشرانو جرګې ته د استازو د انتخاباتي غونډو له څارونکو څخه یو تن چې له خپل نوم اخیستلو ډډه کوي وویل د بلخ ولایتي شورا ته اتیا په سلو کسانو کې د بلخ د والي په واک او صلاحیت لار موندلې ده. د ولایتي شورا په دې دوو ورځنیو غونډو کې څرګندېږي کوم څوک چې د والي لخوا ورته په ګوته شوي دي، همهغه کسان رئیس، منشي، انتخاب او یو تن به د مشرانو جرګې ته ور وپېژندي. نوموړي وویل نو په دې توګه د بلخ د ولایتي شورا د دوهمې دورې استازي د خلکو استازي نه بلکې د بلخ د والی استازی دی.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز چارواکي وایي چې د روان کال په درې مربع کې له سلو څخه زیات قاچاق کوونکي د دوی لخوا په جزا محکوم شوي دي. د دغه مرکز مسؤلینو چې د چهارشنبې په ورځې په کابل کې د روان لمریز کال د درې مربع د فعالیتونو په اړه یوې خبري غونډې کې خبرې کولې وویل چې په یاد شوې مودې کې په سلګونو کیلوګرامه مخدر مواد هم نیول شوي او په تړاوي په سلګونو دوسیې محاکمو ته سپارل شوي دي. په دې اړه نور حال له کابله د اجمل تورمان په ریپورټ کې.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د روان کال د درېمې روبې په لړ کې د مخدره موادو په لسګونو قاچاق کوونکو ته سزا ورکړل شوې او په سلګونو کیلوګرامه مخدر مواد هم نیول شوي دي. د دغه مرکز ویان خلیل الرحمن متوکل د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغو مجرمینو ته د 19 کاله بند سزا اورول شوې ده. ښاغلی متوکل د محکومینو شمېر له سلو څخه زیات وښود او زیاته یې کړه چې په لسګونه نورې قضیه هم محاکم ته سپارل شوې دي.
در طی ربع سوم سال جاری
دی وایي د روان کال په درېمه روبه کې د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان لخوا 102 قاچاق کوونکي محکوم پیژندل شوي دي او په دې برخه کې د حکم د اخیستلو لپاره د دوی اسناد اړوند ارګانونو ته لیږل شوي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د مسؤلینو په وینا کشف شوې قضیې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند ولایت څخه دي. د دغه مرکز رئیس احمد بی قادری خبریالانو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو یوه 12 کسیزه ډله هم شامله ده. د ښاغلی قادری په وینا کشف شوې قضیې د دوی لخوا لومړنۍ د استناف او د عامه دیوان محاکمو ته سپارل شوې دي.
تعداد قضایی که با محکمه ابتدایی ما محول ساختیم 64 قضیه ده.
دی وی هغه قضیه چې موږ په دې روبه کې لمړنۍ محکمه ته لیږلې دي 36 قضیه دي. استناف محکمه ته 9 قضیه او هغه قضیه چې د سترې محکمه د عامه امنیت دیوان ته راجې شوې دي 88 قضیه دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د مخدره موادو قاچاق کوونکو او نورو مجرمینو ته د سزا د اورولو خبره کوي، داسې انتقادونه هم شته چې د پولیسو او نورو کشفي ارګانونو لخوا نیول شوي مجرمین د بډو د ورکونې او پیژندنې له مخې د محاکمو لخوا بیرته خوشي کیږي، او همدا لامل دی چې په دغه هیواد کې د جرمونو کچه نه راټیټیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په دې وروستیو کې دا منلې ده چې د مخدره موادو په قاچاق کې لوړ پوړي دولتي چارواکي ښکیل دي، خو د دغو کسانو نومونه یې نه دي افشا کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
اتنی می بجیدی د ازادی رادیو در روان خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسیدو. په دوهمه نیمایی کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام مهیروی، خو تر هغه د مخه راځي سلیم محمد سالی د ورکشو چې د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په افغانستان کې د پوځي حالو زله لپاره له کانګرس څخه د 3.3 میلیارد ډالر په اندازې د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړه. د امریکا د مشرانو جرګې یو استازي پرنوویل افغان ځواکونه د پوځي روزونکو له کمواله سره مخامخ دي. د امریکا پوځ غوړي د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. پرون په افغانستان کې څلور امریکایي، یو فرانسوي او څلور افغان پوځیان ووژل شول. هیتی ته نړیوالې مرستې روانې دي. په دې هیواد کې د زلزلې له کبله د لسګونو زرو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. آذربایجان ویلی دی چې ایران ته به د 3 میاشتو لپاره د طبیعي غازو انتقال پیل کړي. ګرجستان نن د سیمه ایز انرژي په اړه د یو کانفرنس کوربه دی. تمه کیږي په دې کانفرنس کې د آذربایجان، پولند او اوکراین ولسمشران ګډون وکړي. ټاکل شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن ارمنستان ته ولاړ سي. او اسرائیل له ترکیې سره د ډیپلوماټیک او اسرائیل له ترکیې د ډیپلوماټ د وبخشي اسرائیل له ترکیې د ډیپلوماټ سره د شوي وضعیت په اړه رسمن بخښنه وغوښته.
تاکل شوی چې په کندوز ولایت کې نن او سبا د کانکور ازموینه واخیستې شي. له کندوز څخه د ازادي رادیو خبریال نور محمد سیمی په اړه معلومات راکوي.
سکهال باندې کندوز د مرکز او اړوند ولسوالیو د لیسو څخه دنجون او حلقانو په ګډون کابو 2500 تنه فارغان د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې د شمول لپاره د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. دغه خبره د خوونی او روزنې د پانتون د طبي علوم او استاد پوهندوی عبدالرزاق دوست چې په عین حال کې کندوز ته د کانکور ازموینې د اخیستنې لپاره د راغلي 25 کسیز پلاوی مشري په غاړه لري آزادۍ راډیو ته څرګنده کړه. زیاته کړه چې په دغه ازموینه کې به یوازې او یوازې د 1400 هجري لمریز کال د ټولو لیسو فارغان برخه اخلي، او د متفرقه فارغانو او یا اختصاصي لیسو فارغانو ازموینه به جلاوي چې نیټه به وروسته اعلان شي. ویل کیږي چې دا لومبای ځل دی چې له مرکز کابل څخه د کانکور ازموینې د اخیستنې لپاره په دومره زیات شمېر استادان کندوز ته راغلي دي. د دې یو دلیل دا دی چې د پخوا په خلاف د سګنی کانکور ازموینې په اخیستلو کې د معارف د استادانو څخه د ممتحنینو په توګه مرسته نه غوښتل کیږي. دا چې ولې دلیل به له ښاغلي دوست څخه واورو.
د معارف استادان اکثرا د تحصیلات عالي د نورمونو سره بلدیت نه لري، او هغوی اکثرا په چان د کارتونو په خانپوري کې اشتباهات هم کوي. ولی د سش کال لپاره چون موږ 25 نفر له مرکز څخه راغلي، او په حدود د یو 15 نفر د علي تحصیلات د موسی استادان دي، او موږ سیاغو تقونه په نظر کې نیولې دي. همدغه استادان کفایت کوي سش کال موږ په خپل ترکیب کې د معرف استادان نه لرو.
ښاغلی دوست، پخوانیو کانکور ازموینو ته په کتنه په ځینو ولایتونو کې د درغلوي احتمال هم رد نه کړ. داسې وویل
دا په یو تعداد نورو ولایتونو کې بعضې زوراوران سته چې هغه کوشش کوي چې خپلو زامونو ته نقل ورکړي، او هغه د زور د لارې د ایمال د نفوذ له لارې استادان مجبور کوي چې تاسو زما د اولادو سره کومک وکړي، او یا له بیرونه یو څوک رالیږي، او یا په شکل د اشکالو کتابچه بیرون ته باسي، او هغه د کتابچه سوالونه دوی الته نفر کښنولي وي، هغه سوالونه دوی کلی ورته جوړوي، بیرته هغه انتقالوي، او کتابچه هم بیرته فوتوکاپي اخلي، بیرته خپل شاګرد ته رسوي. دا په دې ولایت خوشبختانه دا شی نسته.
زیاته کړه چې سږ کال په دې باب د ټولو ولایتونو والیانو ته خبر ورکړی شوی چې په دې باب مرسته وکړي او له ممتحنینو پرته چاته اجازه ورنکړي چې د کانکور ازموینې شفافیت ته تاوان واړوي. ټاکل شوی ده چې دغه ازموینه به په دوه پړاوونو کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د کندوز د عالي تحصیلاتو په مؤسسه کې واخیستل شي. کندوز ته راغلی پلاوی د کانکور په دغه ازموینه کې له ټولو ګډونوالو هیله کوي چې خپل بشپړه حوصله مندي وساتي او په خاص ټاکل شوی نظم سره د ازموینې ډګر ته حاضر شي.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمون رڼای ستاسو د آزاد اروپا آزادۍ رادیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو څپو 21.9 15.15 او 1.3 مترو اوریدلی شئ. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیوي خبرونه نه خبر کړئ.
پروانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو چې امان الله امیرزی برابر کړي. خو تر هغې دمخ وروسته راپور. ګوګل چې په انټرنیټ کې د لټون تر ټولو نامتو پاڼه د ویل دي وروسته به په چین کې د لټون په نتیجو کې سانسور بند کړي. ګوګل دا ګواښ وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې پر دې سایټ د انټرنیټ له لارې برید وشو. ګوګل دا ګواښ هم کړی چې د چین له تجارتي بازاره به په بشپړ ډول ووزي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په انټرنیټ کې د لټون تر ټولو لوی ماشین ګوګل وای په پیکن کې د خپل دفتر د تړلو ګواښ وروسته لاغه کړی چې په چین کې ډیرا ایجنټانو د ګوګل او شلو نورو کمپنیو پر کمپیوټرونو برید وکړ. د دې برید مقصد ظاهرا د بشري حقونو د فعالانو ایمیل ادرسونو ته نفوذ و. ګوګل دې بریدونو ته په ځواب کې وویل چې له دې وروسته به په چین کې د انټرنیټي لټون نتایج سانسور نه کړي. دا سانسور له څو کلونو راپدې خوروان و. په نتیجه کې د چهارشنبه له ورځې وروسته د ګوګل په انټرنیټ پاڼه کې د لټون پر مهال د تیبتیانو د تبعیدي مشر دلای لاما او په تیانانمن چوک کې د حکومت لخوا د خلکو د ډله ییزې وژنې تصویرونه او مطالب چې مخکې د ګوګل په چینایي ژبه کې سانسور پرې لګېدلی و راڅرګند شول. د بشري حقونو فعالانو د ګوګل د دې پرېکړې هرکلی کړی چې پر دې سایټ د حملو او په چین کې د تجارتي ګټو په خاطر د سختو شرایطو د منلو لپاره د دوی د اندېښنو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي دي. په دې اړه د افید نړۍ وال سازمان د آسیا پاسیفیک د پروګرام مشر روسیان رایف
د انټرنیټي حملو او د بشري حقونو د فعالانو ایمیلونو ته د نفوس حسي ډیر ویرونکي دي. موږ په تیرو څو کلونو کې په چین کې دننه او بهر پر غیر دولتي ادارو له انټرنیټي حملو خبر یو. دا ډول حملې چې د خلکو ایمیلونو ته ننوځي اوس ډیر سوي او ډیر خطرناک دي.
د ګوګل یو وایاند وویل چې دا کمپنۍ لا هم د پرمختللو انټرنیټي حملو په اړه تحقیقات کوي او نه وایي چې په دې حملو کې به د حکومت لاس وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې واشنگټن د دې انټرنیټي حملو په اړه له پیکینګ څخه د توضیحات غوښتنه کوي. خو د چین یو رسمي وایاند په دې حملو کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړی دي. کارپوهان وایي د ګوګل لخوا له چین سره د تجارتي اړیکو بندول ښایي د دې هیواد په وړاندې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې لخوا د یو نوي غوڅ دریځ د پایل په معنا وي. د دې انټرنیټي حملو نور قربانیان هم شته لکه د بیډو او ټویټر سایټونه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. دا دی بیا هم د تاسو خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پایل شو. محترم اوریدونکو د نن ورځې پروګرام به په هغو شکایتو پیل کو کوم چې ازادي رادیو ته د تاسو په ایمیلونو او ټلیفونو کې را رسیدلی دي. دا شکایتونه داسې پیل کیږي. یو ګران ورور په خپل ایمیل کې موږ ته داسې لیکي: محترمو د ازادي رادیو کارکونکو، کله چې ما د ازادي رادیو د اوټومات په ماشين کې خپل پیغام ثبت کړ او په هغه کې مې خپل اورور لټو، دغه پیغام د ازادي رادیو لالار نه خپور شو. پس له دې نه ماته یو ټلیفون راغی او یو اوریدونکو ویل چې دی په خپل ټلیفون کې کریډیټ نه لري که زه ورته د ده په ټلیفون کریډیټ ورلیږم. نو دای با دما د ورکشوی اورور پاکله معلومات راکړي، خو خبره داسې نه و. دغه اوریدونکی وایي د دې پښمیره ما کریډیټ ورولیک، خو کله به مې چې ورته تلیفون کوو د به تلیفون واخست، هیڅ به خبرې نه کولې او یا هم خدا چې هیڅ به تلیفون نه جګو. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، له تاسو څخه هیله کوو چې په دغه شکل باندې زمونږ اوریدونکي مزوروي. په دغه پروګرام کې موږ هڅه کوو چې له ګرانو اوریدونکو محترمو او دوستانو سره چې د دوی عزیزانو رکشوي دي مرسته وکړو. نو لطفا له تاسو څخه هیله کوو چې په دې شکل مزاحمتونه مه کوئ، او هم دا چې ځینې اوریدونکي تلیفونونه کوي او بې ځایه مزاحمتونه د موږ اوریدونکو ته کوي. ګرانو دوستانو، لطفا دغو دوستانو ته چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي مزاحمت مه کوئ. راځئ چې اوس هغه یو پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکي ازادي راډیو ته رالیږلی دی او له دغو مزاحمتو څخه شکایت کړی دی. پیغام به یو ځای سره واورو.
یار الله، وردګ د سید آباد ولسوالۍ د منفي ادارې د وردګو د ولایت اوسیدونکی. کابل څخه خبرې کوم. دوه هفتې مخکې زما یو د دوستانو د مېز څخه د اسمطلاح په نامه باندې ورک شوی و. هغه پرون شپه ما ته تلیفون او پیدا شوی دی. یو دا چې زما د ازادۍ راډیو له طرف په ټولو ورونو څخه دا هیله ده چې کله څوک چې د ازادۍ راډیو ته تلیفون کوي، نو د هغو تلیفون نمره بعضې ملګري اخلي او هغو ته مزاحمت کوي. نو زما هیله دا ده چې ټول ورونه څوک چې ازادۍ راډیو ته تلیفون کوي، بیا د هغو نمرې ته مزاحمت ونه کړي.
گرانو اوریدونکو، تاسو د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. پروګرام به پیل کړو په هغه یو پیغام کوم چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او په خپل پیغام کې ویلي دی چې د یو ورکښوي عزیز پاکله معلومات لري، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلي. راځئ چې اول د پیغام واورو، پس لاغه نه بزه تاسو ته دغه ګران اوریدونکو د تلیفون شمیره ووایم.
نو طاراله له سپه تماس کې یو نو طار زه یو رات دا شپږ وکړی چې په نامه د چمنګلی اعصاب د سم نه دي ځان نو د فکری او چمنګلی هم د ناشرالیزم د غزنی د ولایت د مرادنی د ولسوالي د ترګیشي او اروایي او اروایي د چموتر وکیلیم دا د غزنی څو خبرې باز د طاراله ولایت د راشي په دغه شمیري زنګوي پیدا کیږي.
گرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، که تاسو خپل دغه ورک شوی عزیز لټوي، په دې شمیره تلیفون وکړئ: 00930032 شپږ اته پنځه شپږ دوه. د تلیفون شمیره به یو ورځ بیا ووایم: 00930032 شپږ اته پنځه شپږ دوه. تاسله ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. محترم دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې پیغامونه لرو چې ډیرو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی خپل ورکوښوي عزیزان لټوي، خو د تلیفون شمیرې له یاده وتلې دي. بیا هم په تکرار سره وایم، ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او په پای کې د تلیفون شمیرې له یاده مه باسئ. اول به دغه پیغامونه واورو، پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته د دغو ګرانو ورونو د تلیفون شمیرې ووایم. البته د یادونې وړ ده چې دا هغه شمیرې دي کومې چې د کمپیوټر په صفحې پاتې دي. نو اول به پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما یو ورور د ملا محمد یوسف په نامه باندې د الحاج وکیل خدای رحیم شهید زوی د هزار قدم اوسیدونکی د تیر کال دوبی څخه ورکسوی دی په کندهار کې. کندهار ته راغلی و د خواری و غریبۍ دپاره. زما اواز اوري او یا بل څوک اوري یا د ایران کنسلګری دا اواز اوري، نو د خپل مهربانۍ د مخه دي په دغه سبسوي شماره باندې د عزیز محترم عزیز الله خان سره سرمعلم صاحب سره په تماس کې سي او د دوی معلومات را.
ګرانو دوستانو، که د دغه محترم اوریدونکي د ورکشوي عزیز پاکره معلومات ترې، نو په دې شمیره تلیفون وکړي: 00939 و نه درې څلور صفر. د تلیفون شمیره یواره بیا 0093991153340.
ور از ما دوه ورونه د پنځه کال کې چې ورته و درمانه نیږي یا د ستاره نیږي په داسې د کمانې په دغه لمبا د ماته زنګ وي زه د بادغس ولایت د بالامغا د ورسالې خبرې کوم. السلام علیکم
ګرانو دوستانو، تاسو کولی شئ چې دغه اوریدونکو ته په دې شمېره تلیفون وکړئ که د ده د ورک شوي عزیز پاک نه معلومات لرئ. د تلیفون شمېره ده 9 3 0 3 5 3 9 9. د تلیفون شمېره به یو ربیا ووایم 0 0 9 3 0 3 5 3 9 9.
مانو مهربان ده، زوی نمی خان ده، ورکت دره کالی کیگی پر ایران کیاست.
که تاسی ده دغه گران اوریدون که ده ورک شوی عزیز پاکلا معلومات لاری ورطا پدیش میرا تلیفون وکڑی 0092 30 32 5 4 4 5. ده تلیفون شمیره یواره بیا 0092 30 32 5 4 4 5.
زما یو اخر د عبدالقیم په نامه نمیز د هرات ولایت د چندان د ولسوالۍ د زرکو د په مکان د جمالزو د غني ډاکټر زوی دی. دا اووه میاشتې کېږي چې نادراکه شوی دی که هر مسلمان ته یا ادرس یا د مړی یا د ژوندي نو په دغه شمېرې مو ته تلیفون وکړي.
ګرانو دوستانو، که د دغه اورېدونکي د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ 0093 50 54 28. د تلیفون شمیره یې واره بیا 0093 50 54 28. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومه کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو قلم و کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه بسم الله د سنتبر څخه به تاسو سره به تماس کړم. زما یو ورور ګناه په نامه اته کاله کې هېڅ نادرکه ده، د جمعبایل زوی کچیرا کوم دوست کچیرا کوم انډیوال د موږ आवाज اوري نو موږ ته په دې مارا زنګ وي چې پر واجیا نیوی د دریچل یو څه دریچل مارا یو ځل دې ته غارو ما چې پر واجیا نیوی دریچل یو څه دریچل.
زما ارزه عزت الله نیوی او عبدالعزیز هم نیوی ما په زیولې نیولې او خو د تاجکستان لا تقریبا درېم کال دی چې هغه تاجکستان کښې ور روان شوی ده. اوس پورې هېڅ معلومات نه هر ځای چې د عبدالعزیز یا عزت الله باره کښې معلومات دي مونږ ته دې په دې شماره زنګ ووهي. ترونه مې زما په یاد ترونه مې عبدالرحیم قومندان په تاجکستان کښې او دویم تاجکستانی. زما نمبر دی 0092 30 33 41 1 82 602. تلیفون شماره بیا تکراروم 0092 30 33 41 1 82 602.
زه ګلالۍ د جنګل پرالوزۍ څه خبرې کوم. ما یو ورور دی چې اصلي نوم یې رحمت دی، په غمې مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. دوه نیم کاله کېږي چې افغانستان ته د خوارۍ دپاره تللي، اوس نادراکه دی او 40 کاله عمر لري. یو چا صحابي تکلیف هم لري. که چاته معلومات یې په دا لمبر زما سره خبرې وکړي 0093 28 28 25 59 2. چار چاته معلومات یې ډېره مهرباني دي په دا لمبر زما سره رابطه ونیسي 0092 28 25 59 2.
السلام علیکم. جنت الله نه پراد ولایت خاصتی د ولسوالۍ د فشکاوي د کلي اوسېدونکی. موږ یو د غفار په نامه یو اتندار دی، ورک دی، دا 19 کاله څو ساعت له معلومات لري یا د ټول دا غږ او د پدان شمارې د تلیفون کې څو پر وو څو پر درې اټینډو یو شته درې شته یو پینډو
حاجی عبدالوحاب فاخون زاده د پاکستان کوچی کوچلا خبرې کوم زما یو زوی چې د حافظ عبدالعلي په نامه یادیږي مشهوره پندرانی دی دا اوه کاله کېږي چې د خپله کوره څخه یې نابرکه شوی دی که چېرې تاسو د حافظ عبدالعلي په باره کې معلومات لري نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون راوکړئ 00293015 که چا موږ ته معلومات حافظ عبدالعلي په باره کې راکړي یا چا پیدا کړي نو موږ هغه ته 10000 کلدارې پاکستاني انعام وکړو
ہنمند نوې ځوانې د درې شاوخوا کې شاوخوا کې زیات کم عمر لري که هر څوک د دغه حق له معلومات لري نو ماته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 0 5 9 0 3 5 شماره یو ځل بیا وایم 0 0 5 9 0 9 5 3 5 زه حامد افغانستان د وردګو د ولایت د سیرابوار ولسوالۍ اوسېدونکی زما یو ورو د قاري وحدت په نامه او یو کلیوال د میرانجان په نامه درې کاله راهیسې کېږي چې حیران ته تللی او موږ د دوی د ژوند او مرګ باره کې معلومات نه لرو هر څوک چې زما پیغام اوري او یا دوی خپله دا پیغام اوري لطفا زموږ سره په لاندې شمېره اړیکه ونیسئ 0 0 3 4 3 2 4 او بلکې را ده سپروتاویا نوی صدر پندز او تاسو وښکتا
زه د بدرست ولایت غورماشه ولسوالۍ څخه زګیر مانم عبدلی په نامه د برکات ایو غلام نبی ورور مبارکات غلام نبی می تربو د اقازی می دی د شل کال کې د پنځه کال کې د ایران راتله تور غونډې پر کاش باندې مسخ نه درکسي تر نن په دې سره تر نن لرو او کدا چې موږ د زغ اور دي خپل یا بس لري درت لري په دغه شماره د زنګ راتو وي سپر دوار او سلور شپار دوار سلور سپر اته سپر
الو سلام علیکم زه رسول داد عمر زایما کیما یو د کاکا زوی ته دا څو میاشتې درې میاشتې کېږي نه درکه سوی ده که د چا په دغه باندې معلومات یې په دې شمېره د ټلیفون وکړي 0 0 9 9 2 9 3 3 4 1
زه بشیر آقا زما د کوټې څخه د پاکستان د کوټې څخه خبره کوم زما یو وراره دی سید آقا نومیې د صبر آقا زوی دی د ارغنداب د بابا صاحب ولسوالۍ د ارغنداب د ګل کلاچي څخه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی په دې اکو تاسو معلومات یې دی زه موږ ته معلومات راکړي د ازادي راډیو ته دې معلومات ورکړي په دغه شمېره باندې 0 0 3 4 9 2 2 ذکر کوم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام علیکم زما نوم انرمت پردیس دی د جړی بند د خان فجایې زما زما یو ورور مسلمان مدرسې دا د دوه کال کې د وکښوي دی پر دا خپل ټول مرته بیا سي مرته رابطه وساتي صفر درې څلور شپږ اته یو درې څلور یو څلور نه
زما ورور دا ته کال کې چې نه درکړه او د پزلو رسوالین خبرې کوم نو مې د شم فرحق چې تا څو پته لري نو په دغه کې مې راځي ماته زنګ وهي سپر افتر د اف یو اف ان جویاك پایس د فیوچر
زموږ دا یو نیکو رک ده چې څخه دا د اکانمي دي نو موږ ته د دغه معلومات راکې د ټلیفون شمیره مې ده سپر درې څلور درې سو دوه ویس او پنځه سوا درو پنځوس وسلام
زمونږ انډیوال ورک دی امباران نیز دی د خدایران زی دی ولایت د تیری دی ولسوالی چوری کلی سریاب دی او شاته وشکاله کې جوړ ورک دی پاکستان کې شپې ورځې تیرو د مهاجرت د واسه پر دونیوی درې سوا دوا درې سوا اتاتیا نو نس پنځو شماره بیا و د واسه پر دونیوی درې سوه دوه درې سوه اته اتیا نولس پنځوس
زه نجیب الله لودین د کامې ولسوالۍ د کندو د خرې نه خبرې کوم زما یو ترور دی د انجینر ممتاز په نامه یو کال مخکې د بدخشان په ولایت کې بې درکه شوی دی که هر چاته د ده په هکله معلومات وي او یا دی په خپله اوري په دې شماره دې زنګ را ووه صفر اووه اویا اته پنځوس پنځه نوي څلور سوه اویا نمبر یو ځل بیا تکرارم صفر اووه اویا اته پنځوس پنځه نوي څلور سوه اویا
زه رحمت الله د سپین بولدک نه خبرې کوم زما یو ماما دی چې په نامه داسې د عبدالرحمن هغه که زما پیغام اوري ما ته د زنګ ووي په دا شمېره ده کریم شاه غازی ورونه یې په ده پسې پریشانه دي پنځه ویشت کاله کېږي چې دی په ایران کې ناست دی صفر اویا یو اویا پنځلس شپږ سوه درې اویا شمېره بیا صفر اویا یو اویا پنځلس شپږ سوه درې اویا
ما ورور امین الله ورک دی صبر پنځه ورځې کېږي که هر چا پیدا کوي پر دا شمېره زنګ را ته ووي صفر اویا ناچا درې سوه شل دوه ویشت سپین بولدک ولسوالۍ ته دې زنګ ووي د کندهار ولایت
زه د جمتلې نه خبرې کوم زما د ترور زوی روزګار اته کاله کېږي زما په نامه نومېږي زما لمبر چې دی که نه صفر اته اویا دوه اویا دوه اویا او شپږ سوه اتیا
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښوي عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښوي عزیزان ملاتوي تر بل پروګرام زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تاسو په لوی خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې دوام لري
قبولو دغلا لمن دک قبولو دغلا لمن دک قبولو دغلا لمن دک قبولو چی اخت د جن گل نا چول وین تنوران پ قصیدی می دم دروان د وشان پ قصیدی شلی وای گلا رما بیاي مبروت پنوريان پا قصيدي ميدم دربان دروشان پا قصيدي شپلي وي فرلاري